السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی په مکړې خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم غړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14 لک افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یوه خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هېوادونو مشران او جګپوړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده په تیرو 10 کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیم لاره وصل شي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی. هغه پرون په ستراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هېواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنا قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر 2 سویډنی وګړو د پرونی وژون کې برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د 2 مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هېواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یو کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. دا لوبه د ماسپښین په 1 بجه د هند د چینای په سټیډیوم کې پیلیږي. د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو 3-3 لوبې کړې او دا یې 4 لوبه ده. نیوزیلند خپلې تیرې 3 وړه لوبې ګټلې او 6 امتیازونه لري خو افغانستان 2 لومړنۍ لوبې بایللې او دریمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د غزې د تړنګ په هغه روختون کې پرون یو درنه 14 وشو چې لټاپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو بمبرېوي هل تپنا وړېوه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري حماس ډله کوي ویلي په دې 14 کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حملې پړه پر اسرائیلو اچولې خو د اسرائیلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په 14 کې وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د روغتون په منځ کې اخیستل شوي له 14 سره سم د روغتون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کیږي او ښکاري چې پر غولي مړي او ټپیان چې ډیرای ماشومان دي پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپلې د خوندې بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. د څارونکو په باور د پیښه ښایي سیمې ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر چې نن پیلېږي ستونزمن کړي. امریکایي چارواکي وایي د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی، خو په غزه کې له بېګانۍ پیښې وروسته د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې په پلازمینه عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ټوله سیمه پر پاڼ درولې ده. هغه زیاته کړه چې اردن به د دې سرمشریزې کوربتوب یوازې هغه مهال وکړي چې ټول اړخونه دا ومني چې هدف د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغو ته د مرستې رسول دي. په پام کې و چې په اردن کې په پلان شوې سرمشریزه کې پاچا عبدالله، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس ویلي چې له بایدن سره خپله پلان شوې غونډه کنسل کړې ده. په همدې کې د سپینې ماڼۍ وویاند ویلي دي چې ښاغلی بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترنګه د اسرائیلو حملې د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوې چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیلو په جنوب کې لوی برید وکړ. اسرائیلي چارواکي وایي په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شوي او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه نور کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته لځان سره بيولي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ورڅو نور موضوعاتو ته، د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی د مالی ملاتړ د نشتون له کبله تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې په پلازمینه نوی ډیلی کې په بهوګل سیمه کې د دغه ښوونځي د ښوونکو د څو میاشتو معاشونه، د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دي ورکړي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د سید جمال الدین افغان ښوونځی په بهوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په زړه کې موقعیت لري، له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ و. دا ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو دا یوازینی ښوونځی د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د ښوونځي کرایه، د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوری نظام له نسکورېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه ښوونځي مالی ملاتړ بند شو. د ښوونځي اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نکرده.
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجې یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی
او رفته بیل ګرفتنه نشي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 50 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماست ما ماش نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد به دلم پیدا میشه. چرا من خودم
تقریبا شپگ میاشتی وش به چی مگ ماشونه ندی اخیستی نن دیوی خزینه مالی می پتوگ سخت در دیگم زکا ما دل تدیر خدمت بدی خوندی که کرده دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي موږ به ډیر ویاړه کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډیر دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطنه کډوالېږم.
فکر میکنم که دوباره از وطن خود
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې یې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، استرالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو اورېدای شي. په کندهار کې بې سرپرسته ماشومان د حرفوي زده کړو او مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دا ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بخت دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې یا د حرفوي زده کړو امکان ورته برابر کړي او یا یې مالي ملاتړ وکړي.
پنځلس کلن ګرانغه د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د لوی هله شونځي ته تلل دي، خو اوس د ترک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. ګرانغه وایي پلارې د نشې توکو متعدي او په کور کې بل سرپرست نه لري چې له همدې کبله د ار دی کور ته یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
د کور مشرم په کور کې دولس کسانې د فارې د څوک نه سپلار مشکل ده. هغه ما یې په دې زه دا مچ غاته ناسم دولت باید ما سره مرسته وکړي. زه مدرسه یو درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګري په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک په لاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا دوه سوه افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځني لګښتونه نسي پوره کولی. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادې هم د ده د عمر برابر د اسانه کار زمینه ورته برابره کړي.
د دولت څخه دا غواړو چې موږ ته کار زمینه موږ ته برابر کړي. موږ دا کم دروند کار کو ټک ټک کو ماښام په غوږو درد دي ګرځره بسته ور موږ دا کار کو. موږ دا کار زمینه موږ ته برابر کړي چې موږ دا دروند کار ونه کړو. نه دی زه کارونه کوم د زه کور په څه شوه چلوم. د سرای کرایه جلا دی، د برق بیل جلا دی. نو زه مجبور یم چې کار وکړم. زه کارونه کوم کور ته څوک ډوډۍ وي څوک کار وکړي څوک نشته نو چې کار وکړو. زه خپل عادي سار چې لمونځ وکړم په پنځه بجې راځم، ماښام په لس بجې نه بجې ځم کور ته ځم. زه به څه ورځ اخته یم په دکان کې چې ما د کور ته یو شی مې ویستو. چې
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بېلابېلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسي او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمینه برابره سي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې ترڅو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اسلام باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بېلابېلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي چې احمد شیبر چمتو کړی او دا پروګرام ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یوه بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند په کوربتوب روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان